نگهدار.
دی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
دولس بجی شوی. احمد چی بریم دا صدی رډو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد ساپی مختوری. السلام علیکم. د افغانستان حکومت د سیګار هغه راپور رد کړ چې نن سهار ازادي راډیو خپور کړ او پکې راغلي دي چې د افغانستان حکومت شای د سولې لټینګېدو وروسته د نړیوالو له مرستو پرته دوام ونه کړي. مخکې تر دې چې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان په څو ولایتونو کې د جلا جلا عملیاتو په ترڅ کې شپږ وسلوال مخالفان وژلي دي. په بلخ ولایت کې د سیل له کبله یو کس وژل سوی او د جمعې په ورځ د روسیې د کورل ټاپوګانو ته نږدې د رشتر په کچه 6.1 زلزله شوې ده. بشپړه خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د جلا جلا عملیاتو په ترڅ کې شپږ وسلوال مخالفان وژلي او شپږ نور یې ټپیان کړي دي. د دفاع وزارت نن سهار په یوه خبرپاڼه کې ویلي دا عملیات د هوایي ځواکونو په ملاتړ د کونر، ننګرهار، پکتیکا، غزنی، بادغیس، فراه، بغلان او هلمند په ولایتونو کې سوي دي. دفاع وزارت په دې عملیاتو کې خپل لوري ته د 50 سرتیرو وژل کېدل منلي دي او زیاته کړې ده چې د کونړ، ننګرهار، غزنی، بادغیس، فراه او بغلان په ولایتونو کې پوځي عملیات په بریالیتوب پرمخ ځي. په بلخ ولایت کې د سیل له کبله یو کس وژل سوی او سیل استوګن ځایونه تخریب کړي دي. تر دې مخکې راپور ویل چې هرات ښار ته نږدې په مسلخ سیمه کې د سیلابونو له کبله دوه کوچنیان مړه سوي دي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې پرون مازیګر په دې سیمه کې او د هرات په یو شمېر ولسوالیو کې سیلابونو خلکو ته ډېر زیانونه اړولي دي.
متاسفانه
سیلاب تو اکنون سبب مرگ دی. وای لبه د مرګ دا سیلابونه د مسلخ په ساحه کې د دوو کوچنیانو د مړینې او همدارس د ښار په زیاتو سیمو او د هرات په یو شمېر ولسوالیو کې د زیاتو مالی زیانونو لامل سوی دي. د فرهاد په وینا سیلاب ځپلو ته د مرستو رسولو هڅې روانې دي. له دې مخکې د فاریاب ولایت چارواکو ویلي وو چې د پنجشنبې په ورځ د سیلابونو له کبله د دوو کوچنیانو په ګډون ټول څلور کسان مړه سوي دي. د لغمان ولایت پالیشنګ ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د چاودنې له کبله دوه کوچنیان وژل سوي او د ښځو او کوچنیانو په ګډون اته کسه ټپیان سوي دي. یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تېره ورځ ناوخته د شمټک په سیمه کې رامنځته سوې ده. د سرچینې د معلوماتو له مخې وژل سوي او ټپیان ټول د یوې کورنۍ غړي دي، خو دا یې نه دي ویلي چې د پیښه څرنګه رامنځته سوې ده. ټاکل سوی چې پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشل بیرته اسلام آباد ته ستون سي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان له هغو څرګندونو وروسته چې ویل د یو موقت حکومت جوړېدل د افغانستان د ستونزې یوازینۍ حل لاره ده، افغان حکومت ښاغلی مشل د سه شنبې په ورځ د سلام مشورو لپاره کابل ته راوغوښت. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې څرګندونو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له سپیناوي وروسته پریکړه وسوه چې افغان سفیر خپلې دندې ته ستون سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سبقت احمدي تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل. دی وایي پاکستانیانو له خپل پخواني دریځ څخه پر شا سوي دي، نو ځکه په دې اړه له ډېرو بحثونو او سلام مشورو وروسته موږ پریکړه وکړه چې خپل سفیر بیرته اسلام آباد ته د ماموریت دوام ته واستوو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په یوه بیان کې وویل چې د صدراعظم عمران خان خبرې غلطې تعبیر سوي وې. تاسو موږ غله ازادي راډیو او ری او اوسم یو څو بهرني خبرونه. د جمعې په ورځ د روسیې د کورل ټاپوګانو ته نږدې سیمې د رشتر په کچه 6.1 زلزلې ولړزوله. د امریکا د جیولوژیکي سروې اداره وایي د دې زلزلې مرکز د پار موشیر ټاپو د مرکز په ختیځ کې 270 کیلومتر لري وو او شدت یې د رشتر په کچه 6.1 بلل سوی دی. دا سیمه د روسیې په جنوب ختیځ کې د لری ختیځ په کام ختاکا ټاپو کې پرته ده. که څه هم د زلزلې ټکانونه په ګڼ مشته سیمه کې احساس سوي، خو دمګړۍ د مرګ ژوبلي او زیانونو راپور نه دی ورکړل سوی. د امریکا د ملي امنیت د ادارې یو پخوانی قراردادی د محرمو اسنادو غلا کول منلی دي. نوموړی دا اعتراف د محکمې سره په هغه توافق کې کړی چې شایي له مخې یې دې سړي ته د 9 کلونو بند سزا واورول سي. 45 کلن هارولد ټي مارټن د مارچ په 28 د بالټیمور په یوې فدرالي محکمه کې پر ځان لګېدلی یو تورې ومانه. مارټن له یو شمېر خصوصي شرکتونو سره هم کار کړی او دا امنیتي تضمین یې درلود چې ډېرو پټو معلوماتو ته لاسرسی لري. نوموړی 2 کاله مخکې د هغه څه لپاره نیول سوی و چې شایي په تاریخ کې د محرمو اسنادو لویه رسوایي وي. نوموړی له 2014 کال اګست څخه د امریکا د فدرالي ادارو په توقیف کې دی. د امریکا د فدرال تحقیقاتو ادارې یا اف بی آی ویلي کله چې په 2014 کال کې د دې سړي پر کور په بالټیمور کې چاپه ووهل سوه نو د اسنادو بستي او د 50 ټیرابایت په ظرفیت د برېښنایي اسنادو د زیرمه کولو وسایل یې ترلاسه کړل چې پکښې د محرمو اسنادو په شمول حکومتي اسناد راټول سوي وو. څارنوالانو ویلي د مارټین دې کار دښمنانو ته د امریکا د ډېرو پټو معلوماتو د رسوایي خطر رامنځته کړی وو. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 2:09 په ټول افغانستان کې اوري. سیګار وایي په افغانستان کې د سولې تر ټینګېدو وروسته که نړیوال کومک ونه کړي افغان حکومت به سقوط وکړي. خو د اجرایه ریاست مرستیال ویاند ازادي راډیو ته وویل
تر هغه وخت چې موږ ضرورت لرو، نیاز لرو، د نړیوال همکارانو مرسته بیا هم دوام وکړي.
وړاندې د دې څرګندونو تفصیل درکوو. د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت مرستیال وزیر وایي چې سیل ځپلو سره به مرستې وشي.
ترورې کمیته چې جلسه دایره کړې ده، تیمونه را لېږل شوې ده چې هغه مشخصه څاروي ته یا تلفات او خسارات نتیجې معلوم کړي.
د زما رایه زما حق په پروګرام کې مو دا مسله څېړلې.
د ټاکنو ځنډیدل د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا چې دا اندېښنه موږ مخکې ښودلې وه چې کمیسیون په 9 د سرطان نسي کولی 3 ټاکنې یا 4 ټاکنې یو ځای مدیریت کړي چې اوس 3 ټاکنې سولې.
تر 2 بجې له ازادي راډیو یو شمېر نور مطالب هم اورېدلی شي. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې د نړیوالې ټولنې د پخوانیو ژمنو له مخې د سولې له ټینګېدا وروسته به هم له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې دوام پیدا کړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند امید میسم نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل په دغه برخه کې د افغان حکومت او نړیوالو همکارانو ترمنځ واضح تعهدات او ژمنې موجودې دي. بلخوا سیګار وایي چې افغان حکومت د سولې له ټینګېدو وروسته د نړیوالو له مالي مرستې پرته شایي دوام ونه کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي چې افغانان یو تلپاتې او با عزته سولې ته نږدې سوي او له سولې وروسته به هم له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې همکاري دوام پیدا کړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له نړیوالې ټولنې سره په دې برخه کې واضح تړونونه او تعهدات شتون لري.
د افغانستان او د نړیوال همکارانو ترمنځ واضح تعهد شتون لري. تر هغه وخت چې موږ نیازمن یو زمون نړیوال همکاران د افغانستان د دولت او د افغانستان د حکومت تر څنګ ولار دي. موږ هیله من یو چې سولم په افغانستان کې راځي، واقعي با عزته او پایدار سول. تر هغه وخت چې موږ ضرورت لرو، نیاز لرو، د نړیوال همکارانو مرسته بیا هم دوام وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت ځانګړي سر مفتش په یو نوي راپور کې خبرداری ورکړی چې افغان حکومت د سولې له ټینګېدا وروسته د نړیوالو له مالي مرستو پرته ښایي دوام ونه کړي. د سیګار راپور زیاتوي چې د سولې د خبرو له بریا وروسته ښایي 3 لک افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په هغه صورت کې چې ماشونه ورته ونه رسیږي د افغانستان ثبات له جدي ګواښ سره مخ کړي. د نړیوالو چارو افغان کارپوهانو په باور د سیګار له دغه خبرداري نه هدف افغانستان ته د نړیوالو پام راګرځول او له دغه هیواد سره د نویو مرستو راجلبول دي. د دغو کارپوهانو له ډلې خالد سادات وای
طالبان د سولې برخه ګرځي او د نظام برخه ګرځي بېله شکه چې په دې کې ملګري ملتونه خصوصا د نړۍ لوی هیوادونه امریکا او په سیمه ییز هیوادونه دوی به د افغانستان د مسایلو لپاره د یو ماموریت نوی ماموریت په توګه وګوري دغه نوی ماموریت په خپلو مرستو باندې ودري خپل نړیواله ټولنه باید متوجه شي تر څو د افغانستان د ماموریت لپاره یو نوی رنګ ورکړي دغه نوی رنګ باید د مرستو او د بسپنو په سر باندې وي بېله شکه که د افغانستان څخه خارجي کومکونه کم شي خارجي مرستې کمې شي او یا ودرېږي د نظامي پرمختګ یا خپله د نظام د
د ښاغلي سادات په خبره د نړیوالو اصولو له مخې کله چې کوم هیواد له جګړې راوځي او د سولې خوا ته ځي نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه ملګري ملتونه او د سولې نړیوال سازمانونه مجبور دي چې له اړوند هیواد سره د مرستو او عادي ژوند ته د راګرځولو یو نوی ماموریت پیل کړي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي راډیو په منځني سفر دولس پښ نوې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست گردیز جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. د افغانستان په یو شمېر شمال لویدیځو او جنوب لویدیځو ولایتونو کې د سیلابونو له امله د سر او مال د زیان دا وشتو ویره له هم شته. له څو اونیو راهیسې د افغانستان په 14 ولایتونو کې سیلونه راغلي دي. په افغانستان کې د سیلابونو له امله د خلکو د سر او مال د زیان ویره په داسې وخت کې زیاته شوې ده چې د ملګرو ملتو په وینا سیلابونو تر اوسه تر 1,200,000 ډېر افغانان مرستو ته اړ کړي دي. د پسرلي له پیلېدو سره په افغانستان کې هوا توده شوې ده چې له دې سره په غرونو کې د ژمي پر مهال د درنو واورو د ویلې کېدو له امله د سیلونو ویره په زیاتېدو ده. د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت مرستیال وزیر محمد اسلم سیاس تر دې خبرونې لږ مخکې ازادي راډیو ته وویل
نیمروز دی فرا دی او هرات دی په دغه درې ولایتونو کې او بادغیس دی سیلابونه د یو تعدید دی او اضطراری کمیته پکې جلسه دایره کړې ده تیمونه را لیږل شوی ده چې هغه مشخصه څاروي کوي او تلفات او خسارات نتیجې معلومه کړي.
د هرات د چارواکو په وینا په 1400 لمریز کال کې یعنې تیر کال په دغه ولایت کې 250 ملي متره باران ورېدلی دی. د هرات د چارواکو په وینا په دغه ولایت کې پر بادسنګي غوریان سندجان او کوهسان کې تلفات اوښتي او په دې سیمو کې سیلونو تر زرو ډېر کورونه اغېزمن کړي دي. د اسوشیټډ پریس اژانس د معلوماتو له مخې تر اوسه د بارانونو له امله بهیدلو سیلابونو 3 تنه په افغانستان کې وژلي دي. په بلخ فاریاب فراه هلمند او کندهار کې هم سیلونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولی دی. د دغو ولایتونو په لرې پرتو سیمو کې د ناامنیو له امله د مرستو رسول هم سخت دي او په ځینو مواردو کې ممکنه نه دي. نن له 2 تر 3 بجو ولایت په ولایت پروګرام کندهار ته ځانګړی شوی دی. د کندهار والي مو په دې خپرونه کې میلمه دی. تاسو کولی شئ چې له هغه د نورو موضوعاتو تر څنګ د سیلونو په ارتباط پوښتنې وکړئ. که ستاسو په سیمه کې سیل راغلی وي کیدای شي چې د ازادي راډیو له لارې په مستقیم ډول تاسو والي مخاطب کړئ او د خپلو خلکو لپاره مرسته ترې وغواړئ. د خوست ولایت مقام په ودانۍ کې د اطلاعاتو او رسنیو همدارنګه د توحید او تعقیب مرکزونه پرانستل شول. د دې ترڅنګ د خوست ولایت مقام ودانۍ چې پخوا د پوره استفادې وړ نه وه په نویو او عصري تجهیزاتو او وسایلو سمباله او په اساسي ډول ورغول شوه. د خوست چارواکي وایي په دې سره به حکومتي ادارې دا وړتیا پیدا کړي چې د خلکو غوښتنو ته رسیدنه وکړي. تفصیل له خوسته د نجیب الله خیل په راپور کې.
د خوست چارواکي وایي په چټکۍ باندې د خلکو د کارونو د خلاصولو لپاره یې په حکومتي ادارو کې یو شمېر نوې اسانتیاوې برابرې کړې دي. دوی وایي تر دې وروسته به خلک اړ نه وي چې د ځینو وړو کارونو لپاره څو ورځې انتظار وباسي او د کارونو اجرایي په ځنډ ترسره شي. چارواکو یاد سرګندونې د پنځمه په ورځ پر نویو او عصري اداري وسایلو پر مختللې ټکنالوژۍ او نورو کاري لوازمو باندې د ولایت مقام د ادارو او ریاستونو د سمبالښت او په دې ودانۍ کې د رسنیو د مرکز او توحید او تعقیب د مرکز په پرانیسته کې وکړي. خوست والی محمد حلیم فدایی د آزادۍ رادیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې پخوا په خپله والی او نورو مامورینو د ښه کاري چاپېریال د نشتون له امله کومې ستونزې محسوسولې وویل؟
زیاد دا چې په ولس تاثیر ډیر منفی و. ولس به سرګردانه په والی پسې ګرځېده چې اوس والی په کومه ودانۍ کې دی، کله به ښار کې میلمستون کې ناست، کله په اقامتګاه کې، کله بیا دلته یو دفتر کې. اوس د ولس ټول مشکلات په همدغه یوه ودانۍ دلته حلی.
د خوست د ښځو چارو رئیسه ملالۍ وري وایي ښه حکومتولي او د خلکو ستونزو ته په لږ وخت کې رسېدنه د خلکو ذهنیت هم د حکومت په اړه مثبت لوري ته بیایي.
دا رقم کاري چاپېریال اصلا ذهنن ډېر ښه تاثیر اچوي د کارمندانو په ذهنونو باندې. په ټولنه کې ډېر مهم رول لري د مراجعینو د جلب جذب برخه کې او هم د کارمندانو د ښه کاري چاپېریال په برخه کې.
د خوست ولایتي شورا غړي هم وایي چې په ادارو کې پخوا د خلکو کارونه په هغه اندازه ژر نه خلاصېدل چې هغوی یې غوښتنه لرله. د ولایتي شورا مرستیال امیرالله رسوان وویل
تو واقعیت خدا ده چې دا ډول یو منظم سیستم کاري سیستم موجود نه و، نو خلک واقعیتا چې د دغې خپلو ستونزو د حل دپاره په دا ډول لکه د اوسنی نظم چې ارمانځته کېږي ارمانځه شو دا ډول موجود نه و، نو طبیعي ده چې ولسونه او خلک د ستونزو سره مخامخ.
بلخوا د خوست مدني فعالان او رونندې هم په دې نظر دي چې حکومتي ادارې باید فعالیت او وسایلو له نظره د اوسني عصر په تجهیزاتو سمبال وي. د پوهنتون استاد فیض محمد عاطف د ټولو حکومتي ادارو له مسؤلینو غواړي چې په ورته توګه خپل ادارې سمبالي او خپل کاري ظرفیتونه د خلکو له توقعاتو سره سم عیار کړي.
د اوس اقدامات چې کوم دي دا بالکل سل په سل کې مثبت او د نورو ادارو بنام هم دا غوښتنه لرو چې دوی خپل هم په خپل اداراتو کې همدغه خلکو ته سمتیا ورولي چې خلک په خپل وخت سره خپل مشکلات په اسانۍ سره حل کړي.
یاد دیوی کسه هم په وروستیو کلونو کې په خوست کې ډیری حکومتي ادارو ته ودانۍ جوړې شوي او یاد ادارې تر یوې اندازې د وسایلو له اړخه هم سمبالې شوي، خو بیا هم له هغو وسایلو او امکاناتو نیمګړي دي چې په اوسني وخت کې اړتیا موجوده ده.
او سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیم
دفراندوم
شورست.
لا ازادی راڈیو سر اوسی او ترنور زر دا افغانستان سیمی او نڑی لحالاتو خبر شد.
د امریکا د متحده ایالاتونو یو چارواکی په آسیا کې ده چې پر ایران د فشار زیاتولو پر لارو چارو له بیلابیلو هیوادونو سره بحثونه وکړي. امریکا تیره اونۍ هم پر 15 اشخاصو او کمپنیو چې د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواک او دفاع وزارت ته د څه باندې $1 میلیارډ په انتقال کې دخیل ګڼل شوي وو تازه بندیزونه اعلان کړل. سالی محمد سالی دا موضوع تعقیب کړی دی په سټوډیو کې را سره دی. سالی صاحب، د امریکا د حکومت کومي چارواکي دا څرګندونه کړې دي؟
بل ډېر مننه. د تروریزم او مالی استخباراتو په چارو کې د امریکا د خزانه وزارت مرستیال سیګل مندل کرنن جمعه په سنگاپور کې ویل چې راتلونکي اونۍ به د ماليزیا، سنگاپور او هندستان له چارواکو سره په غونډه کې په دې اړه بحثونه وکړي. مندل کر ویلي چې دا ډېره مهمه ده، دغه هیوادونه بیلابیل لیدلوري او دریځونه لري چې د ایران رژیم د تیلو د انتقالاتو په برخه کې د نړیوالې ټولنې د خطا ایستلو لپاره کاروي. د امریکا حکومت صفر ته د ایران د د صادراتو ترسولو هدف ټاکلی دی چې له واردونکو څخه غواړي یا د ایران د تیلو رانیول کم کړي یا به د امریکا له بندیزونو سره مخامخ سي. امریکا ځینې هیوادونه له خپلو بندیزونو څخه د لنډې مودې لپاره معاف کړي چې دغه هیوادونه کولی سي له ایران څخه د انرژي رانیولو ته ادامه ورکړي. البته د دې کار هدف دا شول سوی چې د دغو هیوادونو اقتصاد زیانمن نه سي. د تروریزم او مالی استخباراتو په چارو کې د امریکا د خزانه وزارت مرستیال سیګل مندل کرویلی چې دا سفر پر ایران زموږ لخوا د اضافي فشارونو تر راوستلو وروسته کیږي. هغه ویلي چې تیره اونۍ مو هم د اټومي ساينس پوهانو او ادارو په وړاندې اقدامات کړي چې دغه راز د نورو کلیدي پرسنلونو په وړاندې هم اقدامات سوي چې د ایران له رژیم سره په تیر وخت کې د اټومي وسلو په معامله کې د دې خبره چې شریکو.
بله سالی صاحب، امریکا تیره اونۍ پر ایران د یو لړ اقداماتو اعلان کړی وو، کاوریدونکو ته په دې اړه لږ معلومات وړاندې کړئ.
بلې، هغه چې تاسو یادونه وکړه، واشنگتن تیره سه شنبه اعلان وکړ چې یوه پراخه شبکه یې شنډه کړې چې د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک او د ایران دفاع وزارت ته تر یو میلیارد ډالرو زیاتې پیسې انتقال کړې دي. چارواکو دا کار په ایران د امریکا له لګول شویو بندیزونو سره په ټکر کې بللی دی. د امریکا حکومت پر 25 اشخاصو او کمپنیو تازه بندیزونه اعلان کړل چې د دې شبکې برخه ګڼل شوي دي. په دې شبکه کې په ایران، متحده عرب اماراتو او ترکیه کې ډېره فرعي کمپنۍ هم شامل دي. میرمن منډل کر چې د سنگاپور د مرکزی بانک له چارواکو سره هم نن کتلی وایي چې غواړي سبا شنبه د سنگاپور له کورونایي چارو، مالیې او سوداګری وزیرانو سره وګوري. میرمن منډل کر تر دې مخکې اروپایي متحدانو ته له ایران سره د تجارت په باب خبرداری ورکړې وو. د ځنګړي هدف لپاره کارول کېدونکو موټرو په اړه هم خبرداري ورکړې وو چې له تهران سره د تجارت اجازه ورکول سوي دي، خو دا کار د امریکا له بندیزونو سره په ټکر کې بلل سوي دي. د امریکا حکومت د هغه څه په وړاندې چې په منځني ختیځ کې د تهران ناوړه فعالیتونه بلل سوي جدي دریز خپل کړی دی. ویل سوي چې ایران له افراطي تاوتریخوالي ملاتړ کړی، د بالستیک او اټومي وسلو ازموینې ته ادامه ورکړې ده، او د سوریې د ولسمشر بشر الاسد ملاتړ یې کړی دی. خو ایران د ټروریزم د مالي ملاتړ تورونه رد کړي او وایي چې اټومي پروګرام یې غیر نظامی اهداف لري. د یادونه وړ ده چې ولسمشر ټرمپ تیر کال د 2015 میلادي کال اټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ. شي برسک
مننه ساري صاحب، و موریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو هڅې پیل کړي دي چې مالیزیا، سنگاپور او هند وهڅوي چې پر ایران د تیلو د پلورلو باندې لاس ونیسي او له دغو نه تیل وانخلي. البته د راپورونو له مخې هند یو له هغو هیوادو څخه دی چې له ایران ډیر زیات تیل اخلي. ازادي راډیو په منځني سپد دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د زما رایه زما حق پروګرام لرو. په دې پروګرام کې دا موضوع څېړل شوی ده چې ولې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د دریم ځل لپاره شاتل ویدلې دي، آیا دا سمه پریکړه ده، ستونزې یې څه دي او ګټه په څه کې ده؟ په تفصیل به دا د زما رایه زما حق په پروګرام کې واوري. د مونټینګرو د فوټبال ملي ټیم بشای په دې خاطر جریمه یا لکوسو سره لراتونکو لوبې محروم شي چې ویل کیږي د انګلستان د فوټبال د ملي ټیم په جنو تور پوستو لوبغاړو یې ملنډ وهلې دي. له مونټینګرو سره تیر دوشنبه د لوبې پر مهال د انګلستان جنو لوبغاړو شکایت کړی وو چې په تور پوستو لوبغاړو باندې خلکو ملنډ وهلې او تعصب ورسره کړی دی. د مونټینګرو د سپورت وزیر نیکولا یانوویچ ویلي که چا کومه ناسمه خبره کړې وي د یې په کلکه غندي. په دې اړه نور تفصیل د سفیو لاستانګ سي پر راپور کې.
د 2000 کال د اروپای ملتونو د فوټبال جام سیالیو په غوراوي دور کې د انګلستان او مونټینګرو ترمنځ تر شوې لوبي وروسته ځینې لانجې رامنځته شوې. د انګلستان د فوټبال ملي ټیم کڅام 5-1 کوربه مونټینګرو ماته کړه، خو د رپورټونو په اساس د بالکان حوزې په دغه هیواد کې د انګلستان له تورپوستو لوبغاړو سره تعصبي چلند شوی.
It's Raheem Sterling, it's 5 for England, an inevitable goal.
د انګلستان د فوټبال د ملي ټیم غړي رحیم سترلینګ تر ګول وروسته خپل غوګونه کلک نیولی وو، او وروسته یې وویل د دې لپاره یې غوګونه پټ کړي وو چې نژاد پالونکي غوګونه وانوري. که څه هم د مونټینګرو د فوټبال ملي ټیم روزونکي لیوبي ساتماکویچ او نورو چارواکو له لوبي وروسته په انګلستاني لوبغاړو د ملانډو او توکم پالونکو غوګونو خبره رد کړه، خو د دغه هیواد د فوټبال فدراسیون نن چهارشنبه وویل د اروپا د فوټبال فدراسیون یا یوئفا ځینې ډیسپلیني کارونه پیل کړي. خای په دې اساس مونټینګرو راتلونکي جون میاشت له کوزوو سره له لوبینه یا قسمن یا هم په بشپړتوګه محروم شي. د مونټینګرو د سپورت او ځوانانو وزیر نیکولا یانوویچ پرون ویل د انګلستان او مونټینګرو د ملي ټیمونو لوبه د غنو هیوادوالو په خورا لیوالتیا وکتله، خو اوس د شوې دی پیخي د لویولو هڅې روانې دي. هغه ویل کچا ناسم غګونه کړی وي د غندي.
اكو ګروپا پوهیدینڅه زایسته پوسله نډولیچنه پورو.
کچیرته کومې ډلې خلکو ناسم غګونه کړی وي، زید حکومت او د سپورت او ځوانانو وزارت پاسه استازیتوب شدیدن غندم. یو پخوانی ورزشکار او اوس د سپورت او ځوانانو د وزیر په توګه بهرنیو ادباو ته دا هم وایم چې زموږ په هیواد کې به توکم پالنه، قوم پالنه او افراطي وطن پالنه ځای ونه لري. اخو د انګلستان د فوټبال د ملي ټیم مدیر ګاریت ساوتګیټ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې له شک پرته داسې یو کار شوی او دا کار د منلو نه دی. که څه هم کله کله نژاد پالنه او افراطي ملیت پالنه په ورزشونو کې لیدل کیږي، خو ورزشي ادارې د دغو چلندونو په وړاندې تل قاطع اقدامات کوي او ځینې وخت د دې کار عاملین له لوبو د تل لپاره محروموي.
Azadi Radio tasviri khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. نن له دوو بجو تر درو بجو پورې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام کندهار ته ځانګړی شوی دی. د کندهار والی مو په دې خپرونه کې میلمه دی حیات الله حیات چې تقریبا تازه په کندهار کې کار پیل کړی دی. له خلکو سره د رسنیو له لارې تر دې مخکې ځینې ژمنې هم کړې دي. تاسو کولی شئ چې په دې خپرونه کې د ټلیفون له لارې برخه واخلئ. د ټلیفون شمیرې به د خپرونې په ترڅ کې تاسو ته اعلان کړو. دغه اوس هم که تاسو چیرته قلم او کاغذ لري او یا یې په موبایل کې لیکئ، د ټلیفون شمیرې به زه تاسو ورو ورو ووایم. زموږ کورنۍ شمیرې د 0909 203 1540، بل شمیره د 0908 202 1550. دا شمیرې تکراروم، کورنۍ شمیرې مو د 0909 203 1540، بل شمیره د 0908 202 1550. په امریکا کې بې چلوونکي بسونه چلی شي څه رقم؟ تفصیل د عصمت څاروان.
له ام آی ټی پوهنتون سره یوې اړوندې کمپنۍ بې چلوونکي مینی بسونه یا ویګنونه جوړ کړي او په لنډ وخت کې به په نیویارک او کالیفورنیا کې ورڅخه کار واخیستل شي. دا مینی بسونه به چې اپټیمس راید نومیږي، په لومړي پړاو کې د یوه صنعتي او تحقیقاتي پارک کارکوونکي د کار ځای ته رسوي. په دغه پارک کې چې 2 هکتاره لوی دی، ټولټال 900 تنه کار کوي. تر دې مخکې له بې چلوونکو بسونو څخه په سویډن، سنگاپور او فنلند کې کار اخیستل شوی و. د ام آی ټی پوهنتون مینی بسونه به د سږ کال په دوبی یا د کال په دوهم فصل کې رسمن کار پیل کړي. له دې مینی بسونو څخه به دغه راز د نیویارک او کالیفورنیا په یو شمیر ښارونو کې د سپرلیو د وړلو راوړلو لپاره کار واخیستل شي. ټاکل شوی دی چې اپټیمس رایډ مینی بسونه په کالیفورنیا ایالت کې د املاکو د معاملو یو شمیر ادارې واخلي چې د هغو په وسیله د کورونو او اپارتمانونو پیرودونکي کورونو او اپارتمانونو ته ورسوي. ویل کیږي چې په دغو مینی بسونو کې له 4 تر 6 کسان ځای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک له هلمند پر استولې سمس کې لیکلي دي. په هلمند کې د شاروالي لخوا 4500 نیالګي کښېنول سوي دي او شاریانه او شاروالي باید په ګډه سره د دې ساتنه وکړي. د نیالونو د کښېنولو په برخه کې عبدالرحمن له کابل لیکلي دي. حکومت او یو شمیر نورو مؤسسو نیالونه کښېنولي دي، خو په تیرو کلونو کې خلکو دې ته ډېره کمه پاملرنه کړې ده. البته د ده په وینا تیر کال بیا هم شو، خو تر هغه پخوا به خلکو دې ته پاملرنه نه کوله. امید له پروانه پر استولې سمس کې لیکلي دي. په پروان کې د پسرلي له رسېدو سره په امید له پروانه لیکلی دی. په پروان کې د پسرلي له را رسېدو سره اوس بیا خلکو میلو ته رامخه کړې ده او له کابله د جمعې په ورځ باندې ډېر موټر را روان وي او میلې کوي. عبدالواحد مدقق لالوگر په راستولی اس ام اس کې لیکلي دی د برق پایې راغلی دی خو برق درک نه لري. چارواکي باید دې ته توجه وکړي. البته د لیکلي دی زمانو یې هټ کړی چې توجه ورته وکړي. زه به ستا اس ام اس ته توجه وکړم او حکومت به هیله ده چې دې موضوع ته توجه وکړي. عبدالعزیز د زابل شملزو ولسوالۍ لیکلي دی د امریکا او طالبانو خبرو ته خوشبینه وي او باید هر اقدام وروسته له هغه ترسره شي چې افغان ولس او حکومت ورته لبیک ووایي. زبیر په راستولې سمس کې لیکلي دی د طالبانو او امریکا خبرو ته خوشبینه وي خو دا خبرې به هغه وخت نتیجه ورکړي چې طالبان د افغانستان د حکومت له چارواکو سره خبرو ته حاضر شي. محب الله قلمیار له میوند ولسوالۍ په راستولې سمس کې سیلونو ته اشاره کړې ده او د لیکلي له خلکو سره مرسته وشوه خو ځینې خلک کورونه هم نه لري. البته دا سم اس ډېر سم نه لوستل کېږي. حیات الله وحدت له غزنی لیکلي خدای دې وکړي چې په افغانستان کې سوله راشي او سوله کې ټول افغانان هوسا ژوند وکړي. د پکتیا له ځاځي اریوب فضل کریم درویش لیکي باید د شپې عملیاتو پر مهال د ملکي خلکو سره او مال ته جدي پاملرنه وشي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون او پلی عالم ښارونو کې د ازادي راډیو خپرونې د اف ام په 103.5 اوریدل شي. دولس بجې